السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته خراغلې. په سر کې هم د دې سات خبرونه د یو شمیر رسنیو لخوا د هغو راپورونو خپرېدو وروسته چې وای په پنچیر کې تیر ماخام په 2 چاودنو کې یو شمیر طالبانو ته مرګ ژوبله وخته. د طالبانو د حکومت یوې باوري سرچینې د یوې چاودنې پخلای کړی خدای نه د تایید کړی چې طالبانو ته د پکې مرګ ژوبله اوښتې وي. د سرچینې چې نه غوښتل نوم په ډاګه شي ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې پیښه د هغو چاودیدونکو موادو د چاودنې په نتیجه کې شوې چې کان کیندونکو یو کان ته لیږدول. د سرچینې دا هم ویلي چې چاودنه داسې سیمه کې شوې چې هلته څوک نه وو. خو یو شمیر کورنیو رسنیو د سیمه ییزو سرچینو په حواله ویلي چې د پنچیر په درای عبدالله خیل ولسوالۍ کې تیر ماښام د طالبانو په یو قرارګاه کې چاودنه شوې. د سیمه یو سرچینې هم ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې خو معلومه نه ده چې څومره کسانو ته پکې مرجوب لا اوختې. خپلواک سرچینو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د دسمبر په 10 په یو غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو خبر پانه کې ویلي چې دا غونډه به د کابل په وخت ماخام په 9:30 جوړ شي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه د بشري حقوقو له نړیوال ورځ سره هممهاله جوړوي. هغه حقوقونه چې په افغانستان کې وضعیت ته اندېښنې ورستربلې په ډېری دودي. د 250 څخه زیاتو د بشري حقوقو ډلو او نورو غیر حکومتي سازمانونو د 3 شنبه په ورځ د جرمني له حکومت څخه یو ځل بیا وغوښتل چې هغه سلګونه افغانان جرمني ته ولېږدوي چې په پاکستان کې بند پات دي او برلین په خوا هغوی ته پناه ورکړي. دغه بنسټونه چې پکې د امنیسټ انټرنیشنل، سیف د چلډرن، هیومن رائټس واچ او د کلیساګانو ډلې شامل دي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې شاوخوا 1300 دغه افغانان د پاکستان جرمنی ته ولېږدوي. دوی وایي چې دغه افغانان د محل په پاکستان کې افغانستان ته د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي. وړاندې تر دې په وروستیو 2 اونیو او میاشتو کې جرمني شاوخوا 330 کسان له پاکستانه جرمني ته انتقال کړي دي. په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو برید کې شپږ سرتیري وژل شوي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخه درې یو امنیتي سرچینو ویلي چې وسلوالو تیر شپه د پاکستان شمال لویدیځ ته د افغانستان پولې ته نږدې د کورمې په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی چې تر اوسه یې چا مسولیت نه دی اخیستی. خو په دې سیمه کې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان فعالیت لري. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي کیف هیڅ اخلاقي مسولیت نه لري چې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته ورکړي. په داسې حال کې چې واشنگتن د دغو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي په لټه کې دی. هغه پرون دوشنبه په یو آنلاین غونډه کې د یو پوښتنې په ځواب کې چې آیا کیف روسیې ته د خاورې پر ورکولو غور کوي وویل موږ د اوکراین د قانون زموږ د اساسي قانون یا د نړیوالو قانون لمخې دا حق نه لرو او نه هم اخلاقی مسولیت لرو چې دا کار وکړو. زیلنسکی زیاته کړي بیل شک روسیا ټینګار کوي چې دوی ورته خاوره تسلیم کړي خو په خبره یې دوی دا کار نه کوي ځکه چې د همدې لپاره یې جګړه وکړه او کوي. د امریکا د سولې د پلان په اړه د نظر ورکولو پر مهال زیلنسکی وویل چې دغه پلان شل ماده تر رقم کړل شوی او هغه ماده تر لری شوی چې د په خبره د اوکراین زدوي. دا وو خبرونه ده خبری مجله په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د خځو څنګه وایي هغه ادارې له بودیجوي کمښت سره مخامخ دي چې خځې یې مشري کوي.
دا روحي او رواني او هم چرن اقتصادي ستونزې د افغانو خځو په ژوند کې راځي.
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د افغانستان او روسیې مشرانو تر نورو ډیر خبریالان زپلی. د پاکستان لوی درستیز وایي طالبان باید د دوی او ټي ټي پی ترمنځ اړیکو کې یو لوری انتخاب کړي. نن د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د یوې مرستندوی ادارې کارکوونکی وایي د خپل ادارې اډانه کې لا هم فساد ګوري.
محلی چارواکی دوی خپل برخه وواړي. مثلا یو وسوالی ته زر کارتونه د خوراکي توکو د ویش د توزیع لپاره راشي نو بیا 300 ولسوالۍ مسؤولین تر واخلي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه را سره پاتې شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه جوړوي. دا ورځ یا دا غونډه د بشري حقوقو له نړیوالې ورځ سره هممهاله جوړیږي. هغه حقونه چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته اندېښنې ورسترولې په ډېرې دودي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې پر ښځو له بندیز وروسته هغه ادارې له بودیجوي کمښت سره مخامخ شوي چې مشري د ښځو په لاس کې ده. دا چې دا کومې ادارې دي او له دې بودیجوي مشکله څومره ښځې متاثره کیږي، په دې اړه پام وکړئ. دی راپورته
دا سیمهال چې په افغانستان کې ورس تربلې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو لامل پر خزو د کار ساحه تنگ شوې. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه یو امن خبرداري ورکړې چې په دغه هیواد کې به د خزو په مشرۍ ادارې د بودیجې د کمخ لامل له دندو د خپل دیرش سلنه خزینه کارکونکو ګوښه کول ته اړ شي. د ادارې پرون دوشنبه د دسمبر 8 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي، د مرستو د کمیدو له امله د خزو په مشرۍ د هر لسو ادارو او سازمانونو له ډلې څلورې دي تاړې شوې چې خپل خزینه پرسونل دیرش سلنه کم کړي. ملګرو ملتونو ویلي ډېرې دا بنسټونه چې په افغانستان کې د خزو انجونو د ملاتړ د سیستم د ملاتیر ګڼل کیږي اوس مهال د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. یو ان وومن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د شپاړس ورځني کمپاین په مناسبت په دغه بیان کې لیکلي، موږ نشو کولای چې د دوی مخکخ مشرتابه له لاسه ورکړو. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه یې وړاندې د نړیوالو مرستو کمیدو ته په اشاره لیکلي چې له ډېرې دغه سازمانونو او بنسټونو سره مرستې زخت زیاتې کمی شوي او هغوی اوس اړ کړي چې هغه خزي هم له دندو ګوښه کړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاري ساتلې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو ان وومن راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د ښځو په مشرۍ سیمهییزو بنسټونو د خپل تمویل نږدې 15 برخه له لاسه ورکړي. دې ادارې ویلي واکته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته او د ښځو د ملاتړ د پخوانیو سیستمونو لړنګېدو راهیسې میلیونونه ښځې د مرستې غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري او اړینو خدمتونو ته د دوی لاسرسی په کلکه محدود شوی دی. په همدې حال کې د کابل یوې اوسیدونکي چې د ښځو په یو بنسټ کې دنده درلوده او له کوره یې په انلاین بڼه کار کوو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دنده یې له لاسه ورکړې او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي وویل په داسې یو هیواد کې چې بېوزلي پکې له وړاندې په بېساري ډول زیاته ده، د مرستو کمښت خزیلا اغېزمنوي.
د مرستو کمښت په دې برخه کې د ښځو د ګوښه کېدو لامل شوی. په داسې شرایطو کې چې نه خو د ښوونځي ته تګ اجازه شته، نه د دولتي ادارو کې د کار کول اجازه شته ده، او دغه وروستۍ کومه هیله چې د دوی افغانو ښځو ژوندې وه هغه هم له دوی څخه اخیستل کیږي، او د ستونزې نه مشکلاتو له وجې دوی په کور کې نیول کیږي. نو دا روحي او رواني او هم چنان اقتصادي ستونزې د افغانو ښځو په ژوند کې رامنځته کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي هغه مېرمنې تر ټولو ډېرې زیانګالې دي چې د کورنیو مشري ور په غاړه ده. د ښځو د حقونو یوې فعالې یاسمین یقین نبی زاده ازادي راډیو ته وویل
د کشور کې زنان از ابتدایي ترين حقوق انساني خاط محروم هستند و هر روز با محدودیت های تازه اینا روبرو هستند. پس تضعیف یا تعطیلی سازمان ها، یعنی از بین بردن آخرین سنگرهای حمایت، مشاوره، آموزش و امنیت روانی بر زنان است. این نهادها فقط ساختمان یا دفتر کار نمی باشد، برای بسیاری از زنان و دختران تنها جایی است که می توانند بدون ترس حرف بزنند، کمک بگیرند و احساس کنند که هنوز کس صدایشان را میشنود.
یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګ دا تازه بیان داسې محل دی چې دوه ورځې مخکې د دسمبر په 10 د ادارې په افغانستان کې کارځینو ته د دوی د خزینه کارکونکو په ورتګ د طالبانو د بندیز د درې میاشتو پوره کېدو سره ویلي وو دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي، او په وینای هر څومره چې وګدېږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. دوی دا هم ویلي وو چې افغان خزینه کارکونکي دې موده کې د کورونو او ټولنو له لارې د خیر ښېګڼې حادثو له هغې ډلې د زلزله ځپلو او پاکستان او ایران نه د راستنو شویو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې چې لامل یې د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ په دې هیواد کې د ښځو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په نړۍ کې د ژورنالیستانو د ځپلو په اړه د بی پولي خبريالانو د ټولنې لخوا تازه راپور خپور شوی د دې راپور پر اساس افغانستان او روسیا د ځمکه په سر هغه دوه هیوادونه دي چې تر نورو هیوادونو زیات پکې خبريالان نیول شوی او توقيف شوی دي. دا چې د راپور جزئیات څه دي اسمت سروان ته وښي.
د بی پولي خبريالانو ټولنې په راپور کې چې د 2015 کال د دسمبر په 9 مخبور شو راغلي چې ولادیمیر پوتین او ملا هیبت الله اخونزاده د نړۍ هغه دوه رهبران دي چې تر ټولو زیات رسنیز فعالان او خبريالان ځپلي دي. د راپور پر بنسټ روسیې په 2015 میلادي کال کې د شوروي اتحاد له لړنګې دورسته د مطبوعاتو تر ټولو ستره ځپنه تجربه کړه او په نړیوال شاخص کې د روسیې ځای تر ټولو ټیټه درجه یعنی 101 مقام تر ولوید. راپور وی د ملا هیبت الله اخونزاده تر مشه لاندې افغانستان کې ژورنالیستان له بدریغه سانسور سره مخامخ شوې دي او پر لپسې محدودیتونه او بندیزونه د دې وضعیت اشکارندوی کوي. راپور زیاتوي چې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته تر اوسه تر 115 پټ ډېر رسنیز کارکونکي نیول شوي دي چې یوازې په 2015 میلادي کال کې شمیر 15 کسانو ته رسیدي. په راپور کې راغلی چې طالبانو د توانا خبری آژانس مسؤل او د رسنیزو بنسټونو او خبریالانو د فدراسیون مشر ابوزر سارم سریپولی او د جاپان د ان ټی وی تلویزیون خبریال شکیب نظری د تعړ کړی چې جعلی اعترافونه وکړي چې ویډیو یې وروسته په ټولنیزو شبکو کې خبره شوه. همدارس د اف کی ا نیوز خبريال مهدي انصاري د 2014 کال په اکتوبر کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د امارات پر ضد تبلیغاتو په تور نیول شوی او د یو نیم کال بند سزا ورته ټاکل شوی. له هغه څخه په جبر اعترافات اخیستل شوی او خبره شوی دی. د راپور لمخې په منځني ختیځ کې تر ټولو ډېر ژورنالیستان په ایران، عراق، سوریه، سعودي عربستان، لیبیا، فلسطین، یمن، الجزائر، لبنان، بحرین، امارات، مصر، اسرائیل، تونس، اردن، مراکش او کویت کې په ډېر خطرناک حالت کې دي. د بی پولی خبريالانو ټولنه وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې د ژورنالیستانو د وژلو شمیر لوړ شوی او له وښ پېته وژل شوی رسنیزو فعالانو څخه 350 تنه د جګړو یا جنایتکارو شبکو قرباني شوی چې نیمایي په منځني ختیځ کې وژل شوی دي. د راپور لمخې د دغو کسانو شاوخوا 33 سلنه خبريالان یوازې په غزه کې د اسرایلی ځواکونو لخوا وژل شوی دي. د روسیې پوز په اوکراین کې لا هم اوکراینی او بهرنی ژورنالیستان پنشه کوي. سودان د خبريالانو لپاره یو تر ټولو په مرګونی جنگي زون بدل شوی دی. په مکسیکو کې بیا د جرمی باندونو زیات فعالیت په 2015 کال کې د خبريالانو د وژلو د زیاتوالي عمده علت ګڼل شوی. راپور په پای کې څرګندوي چې د 2015 میلادي کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 121 ژورنالیستان په چین کې، 48 په روسیا کې او 48 په میانمار کې ناحق بندیان دي چې دا درې هیوادونه په نړۍ کې د خبريالانو د بندیانو تر ټولو لوړ شمیر لري. په افغانستان کې هم و ژورنالیستان او رسنیز کارکونکي لا هم په بند کې ساتل کیږي.
azadiradio.com تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی د پاکستان د پاوز مشر عاصم منیر وایي د طالبانو حکومت باید له دوی او ټي ټي پی ترمنځ اړیکو کې یو لوري انتخاب کړي. نوموړي ویلي چې د طالبانو د حکومت لپاره منځته کې دوه ورځې په پاکستان کې د حملو ګراف لوړ شوی او دغه پاکستانی چارواکي د طالبانو حکومت ورنوي چې د ورانکارو ډلو ملاتړ کوي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان وسلوالو ځواکونو مشر عاصم منیر ویلي چې د طالبانو حکومت باید له پاکستان سره د اړیکو ساتلو او د پاکستان طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ډان په ګډون ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په اتمه د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د قومندان په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې د هغه هیواد د پوځ په عمومي مرکز کې د درې ګونو وسلوالو ځواکونو د افسرانو پوښتنې وکړې او ویلي چې د طالبانو رژیم ته یې دا پیغام ورکړی چې د فتنت الخوارج یا پاکستان ترمنځ د انتخاب کولو پرته بل لار نه لري. فتنت الخوارج هغه اصطلاح ده چې پاکستانی چارواکي تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته کاروي. پراپور کې راغلي چې هغه هند ته هم دا خبرداری ورکړی چې په ځان دوکه کولو یا خیالاتو کې ښکیل نه سي، ځکه په خبره یې د پاکستان راتلونکی ځواب به تر دې هم ګړندی او ډیر سخت وي. د ډان په راپور کې وړاندې راغلي چې اسم منیر زیاته کړې چې د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو له امله د هغه هیواد درې ګونه وسلوال ځواکونه باید د یو متحد نظام سره کار وکړي او د مخ په زیاتېدونکو او بدلیدونکو ګواښونو په پام کې نیولو سره د ځواکونو ترمنځ د یو واحد ګډ جوړښت لاندې څو اړخیز عملیات پیاوړي کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د تحریک طالبان پاکستان موضوع د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر وړاندې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په اتمه اعلان کړی چې د راولپنډۍ په عمومي مرکز کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز سید اسم منیر په رسمي ډول د دفاعي ځواکونو د لومړي مشر سی ڈی ایف په توګه ګمارل سوی دی. یو شمیر امنیتي او سیاسي کارپوهان وایي چې اسم منیر ته د پراخو واکونو ورکول ښیي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو او پر طالبانو د فشار راوستو اراده لري. له دې ډلې کارپوهانو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
صلاحیت نظامی را وقتی با اسم منیر دادن یه با مانه ازیش که
اسم منیر تا پوزی زواک ورکول پا دی مانه دی چه دوی ده تراغر پا مسئله که جیدی دی احتمال لری چه ده تراغر پا ورانده ده پاکستان راتلون که گامونه با دیر جیدی وی او پا دی برخه که دوی حسه که وی چه ده طالبانو پر حکومت فشار راوڑی. خدا چه آیا تی تی پی پر اختیار ده پاکستان لپاره یو گواخ دی یا دا چه یو پالمه دا چپ په ګاونډي هیوادونو کې مداخله وکړي د وخت ریډو سره بزواب پیدا شي.
د پاکستان د پوز مشر اسم منیر هند ته په داسې وخت خبرداري ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راندیور جیسوال په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې هند په افغان ملکی وګړو هر ډول برید په کلکه غندي او د افغانستان د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ملاتړ کوي. د هندو ایشین نیوز سرویس په ګډون ځینو هندي رسنیو د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په اتمه د نوموړي په حواله وویل چې دوی راپورونه ترلاسه کړي چې افغان ملکی وګړي په سرحدي نښتو کې وژل شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د ډسمبر په 5مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په پوله د طالبانو ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتو په پایله کې څلور ملکیان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د نومبر په 25مه پاکستان په پکتیکا، خوست او کونړ کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ او وی ویل چې یادو بریدونو کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لاس غړی وزل سوی او څو نور ټپیان سوی دي. که څه هم پاکستان په دې برید کې هر ډول لاس لرل رات کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان خبرداری ورکړ چې دوی به په مناسب وخت کې پاکستان ته لازمی ځواب ورکړي. د طالبانو او پاکستاني پوځي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی د روان کال د اکتوبر په 12مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته زیات سو. د دې ستونزو د حل لپاره په دوحه او استنبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاوه خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه. اسلام آباد ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان نامنی د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم ورځو د ځوانانو یوې موضوع ته. هغه دا چې په خوست او دغه راس پکتیا او پکتیا کې د 12مه ټولګیو فارغان وایي چې دوی ته له فارغې وروسته او دغه راس په آزاد وخت کې باید د مسلکي زده کړو او نورو روزنو زمينه برابر شي. نجیب الله خیل پر دا راپور راستولی.
په خوست کې د خصوصي ښوونځیو د سګنی کال د 12مه ټولګیو فارغان له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره د کانکور ازموینې د تیاری پروګرامونه جوړ کړي. دوی د دسمبر په اتمه په دې ولایت کې د یو خصوصي ښوونځي د زده کوونکو فارغانو د نمانځنې په پار جوړو شوو مراسمو کې ویل، په اوس وخت کې د کانکور ازموینې سختې دي او د ښه تیاري پرته دوی ته د خوښې وړ پوهنځیو ته لاره موندل ستونزمن دي. د دولسم ټولګي او تن فارغ سهیل سلطانی مشال روډی ته وویل،
د مونږ د معرف شهدا د معرف او د موصل شهدا هیله ده چې په ژمي کې مونږ ته د کمکور لپاره داسې تنظیمات لاسته راوړي چې مونږ په دې ژمي کې د کمکور لپاره هڅې وکړو چې مونږ د خوښې پنځای ته لاسرسی پیدا کړو.
فارغان زیاتوي ځوانان باید راتلونکي ته نهیلي نه وي، بلکې په غښتلي هوډ باید د ځان او هیواد راتلونکي لپاره لوړې او مسلکي زده کړې وکړي. یو بل تن فارغ زده کوونکي قدرت الله سنگین وویل،
زده کوونکو ته چې دوی ناهیلي شوي دي او یا زده کړې نه کوي، دوی ته مې پیغام دا دی که چېرته دوی په غربت کې وي او یا هم زده کړو ته لاسرسی نه لري، نو دوی دې په کافي اندازه سره ځان ته د زده کړو لاسرسی پیدا کړي، که هغه په هیواد دننه وي یا هم د هیواد څخه بهر وي.
خصوصي زده کوونکي دا هم وایي، تر دولسمو ټولګیو پورې زده کړې یوازې د اساسي او لوړو زده کړو لپاره یوه دروازه کېدلی شي، ځکه د اوس وخت اړتیا دا ده چې یو کس د ماسترۍ او دکترا تر کچې زده کړې ترلاسه کړي. د دولسم ټولګي او بل فارغ سراب منګل ویل،
په ټولو ځوانانو باندې دا غږ کوم چې په دغه دولس کلن بهیر باندې تاسو بسنه مه کوئ، لوړې زده کړې وکړئ، لوړ تعلیمات وکړئ، لوړ تحصیلات وکړئ، تر څو دغه ګران هیواد افغانستان د سیالانو سره سیال کړو.
بل لوري ته په خوست کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي چې په ټوله کې په افغانستان کې ښوونیز بهیر په هغه کچه نه دی چې د نننۍ نړۍ اړتیاو ته ځواب ویونکي وي، نو اړوندو ادارو ته باید دي چې د پوهنې بهیر ته ډیر پام وکړي. د برنامه یو منتظم حکمت زیار ویل،
د اوسنی اثر چې کوم دی دا د ټکنالوژۍ اثر دی، نو ما بیا د وړ زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، اړوندو نورو مربوطه اداراتو نه دغه هیله ده تر څو په دې برخه کې چې څومره زیات کار ته اړتیا ده په هماغه ډول اولیت ورته ورکړل شي او زیات کار ورته وشي.
یاد دی وی خوست د خصوصي ښوونځیو له اړخه د هیواد د هغو ولایتونو له ډلې دی چې د خصوصي ښوونځیو شمیر پکې نسبتا ډیر دی. د پوهنې ریاست د اړوندو ادارو د معلوماتو له مخې په خوست کې د 370 حکومتي ښوونځیو په څنګ کې 1300 بابه خصوصي ښوونځي فعالیت لري، چې دا مهال یوازې په خصوصي ښوونځیو کې نږدې 850 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو ورو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. په ورستوي کې هم ورځوي وی بل ټولنیز موضوع ته هغه دا چې نن د دسمبر 9 د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي نړۍ له ګڼو ننګونو، تراژیدیو، نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډیری یې له فساد سره تړلی دي. په افغانستان کې که څه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر فساد د څار ادارې نشته او په دې برخه کې هیڅ ډول څیړنه نه ده شوې، خو یو شمیر خلک شکایت کوي چې دوی خپل شاوخوا کې د فساد ځینې پیښې ګوري. تفصیل په دې راپور کې وو.
افغانستان کې د فساد وضعیت د پخوا پرتله هم له ستونزو ډک دی.
ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنیتو وروسته هم په یو شمیر دولتي او نه دولتي ادارو کې فساد شته، خو بڼه یې بدله شوې ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل له یوې نړیوالې مرستندوی ادارې سره د مرستو د ویش په برخه کې کار کوي او تور پورې کوي چې ډیری وخت د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو او زورواکو لخوا فساد سره مخ کیږي.
نړیوال سازمان چې څه وخت د اړمنو مستقیم سره مرسته کوي، دلته چې کوم محلي چارواکي دوی تر خپل برخه وغواړي، مثلا یوې وسالې ته زر کارتونه د خوراکي توکو د ویش د توزیع لپاره راشي، نو بیا درې سوه ټول سوالې مسؤلین تر واخلي، تر بیا مالکان چې کوم ورسره شریک دي هغوی تر واخلي،
لغمان ولایت اوسیدونکو حکمت بیا د فساد تر ټولو ښکاره بیلګه په لوړو زده کړو سنبال وړو ځوانانو ته په دولتي مهمو او متوسطو ادارو کې د دندې نه ورکول بولی.
ځوان چې لیاقت ولري تعلیم او تعلیم ولري حتی د ماستر او ډاکټرا پورې زده کړې کړي، خو مګر چې جهادي سابقه ونه لري او د جهاد په نوم باندې دا ونه لري هغه ونه لري، نو بس په دغه معنی د خپل اداري فساد تلمن وهل دي چې دالي تعلیم یافته قشر د پاتې او بې تعلیم مخکې همدا ډول زمونږ د کلي نفر دي ما سره په اداره کې پاتې شي، خو مګر نه تعلیمي نه جهادي سابقه نه دا واغه، خو مګر څنګه روابط همدا فساد دي، روابط همدا فساد دي چې په لیاقت باندې سړی زیاته نه رسي د اداري فساد دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ډسمبر 9 د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه په خپل ویبپاڼه خبر کړي بیان کې ویلي چې زموږ نړۍ له ګڼو ننګونو تراژیدیو نابرابرۍ او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډیری د فساد سره تړلې دي. دغه سازمان زیاتوي چې په نړۍ کې د 1.9 میلیارد ځوانانو شتون فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ د نفوس نږدې 1/4 برخې په توګه تر راتلونکي لپاره خورا مهم دی. خو افغان ځوانان چې افغانستان د وګړو له نیمایي زیاته برخه جوړوي وایي د طالبانو حکومت په بېلابېلو برخو کې محدودیتونو په لګولو فساد سره د مبارزې په برخه کې د دوی د څار او افشاګرۍ مخه ډپ کړې ده. له دې ډلې د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې ځوانان نشي کولای چې د فساد مخنیوي په اړه باندې یا د فساد له منځه وړلو لپاره دوی مدني فعالیتونه ترسره کړي، ځکه چې په افغانستان کې شرایط داسې دي چې دلته دا رقم به حساسو موضوعاتو باندې هیڅوک نشي راټولېدای چې د فساد پر وړاندې دوی مبارزه پیل کړي، دوی شعارونه ورکړي، دوی مثلا لارو سړکونه ته راوځي تر څو هغه کسان چې په واک کې دي یا هغه کسان چې په فساد تورن دي د دوی مخنیوی وکړي. هغه کسان چې له فساد دوی اړ کړی شوي دي نو دوی خپل غږ نشي اوچتولی.
له دې ننګونو سربیره افغان فعال ځوانان او ټولنیزې ډلې د مرستو رسولو عامه خدمتونه او سیمه ایز ادارو کې د شفافیت غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې فساد، فقر، نابرابري او ټولنیز بې عدالتي نور هم پراخوي. د ملګرو ملتونو په ټکو د 2040 2050 کال د فساد پر وړاندې د نړیوالې ورځې کمپاین د هغه رول په اړه تمرکز کوي چې د رښتینولۍ، ځوان ساتونکو د مدافعینو په توګه لوبوي، د فساد او د دوی په ټولنو باندې د اغیزو په اړه پوهاوی لوړوي. د بیان له مخې ځوانان به په فعاله توګه په دې بحثونو کې برخه واخلي، خپلې تجربې به شریکې کړي او له فساد سره د مبارزې لپاره به نوښتګرې حل لارې وړاندیز کړي. په راپور کې مرکز شوي کسان ټینګار کوي چې له 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د څارنې میکانیزمونه او د فساد ضد ادارې کمزوري او شفافیت کم شوی چې د فساد پر وړاندې مبارزه نور هم ستونزمنه کړې ده. دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهانو هم په اړه اندېښنه ښیي او دوی بیا په دې باور دي چې تر کومه په هیواد کې اساسي قانون دغه شان د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون او په پراخه او بې پرې ډول په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه اداري فساد سره مبارزه به اسانه نه وي. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخوانی مسؤول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل.
یو څه چې په افغانستان په اوسنیو حالاتو کې ډېر واضح دي هغه دا دی چې هلته په هیڅ ډول مرستو درېمګړی نظارت نشته، ځکه درېمګړی نظارت ته نه اجازه شته او نه هغوی دپاره کوم چوکاټ شته. د نظارت اړوند ادارې فعالې نه دي او نه داسې کارونو ته اجازه ورکول کیږي. ځینې نړیوالې ادارې داسې ښیي یا ځینې داسې پروژې عملي کوي چې ګویا دوی پر خپلو کارونو د نظارت پروګرامونه لري، خو هغه پروګرامونه په خپل ذات کې جدي ستونزې لري او نیمګړتیاوې لري یا شفافیت نه لري او یا یوازې د پروژوي هدف لپاره
خغلی ادیب وایي دا مهال په افغانستان کې تر ټولو ډیر اداري فساد په بېلابېلو برخو کې د نړیوالو مرستو او قانوني او تدارکاتي تړونونو کې ترسره کیږي. هڅه مو کړه په راپور کې د مرکزي یو کسانو د ادا او پر د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایي ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې هیڅ چاته به په هیڅ برخه کې د فساد اجازه نه ورکول کیږي. دغه راز وړاندې د دوی د مشر ملا هبت الله اخونزاده په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو ادا کړي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړي او دای د چارو په لومړیتوبونو کې ده. د یادونه ده چې افغانستان له تیرو دوه لسیزو راهیسې د روڼتیا نړیوال سازمان په درجه بندۍ کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړي او اداري فساد پکې له لویو ننګونو بلل کیږي. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2040 کال لپاره په خپل خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د مفسدو هیوادونو په لیست کې چې 180 هیوادونه دي 115 ځای لري. دغه سازمان ویلي و چې افغانستان ته د روڼتیا په برخه کې له 100 نمرو 10 نمرې ورکړي او له فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 درجې شاته کړای دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د 2003 کال د اکتوبر په 1 د فساد پر وړاندې د ملګرو ملتونو کنوانسیون تصویب کړ او غوښتنه یې وکړه چې سرمنشي د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر د کنوانسیون د غړو هیوادونو د کانفرنس پریکړه لیک لپاره د سکرتریت په توګه وټاکي. له هغه وخت راهیسې 190 ګوندونو د کنوانسیون د فساد ضد مکلفیتونو ته ژمن دي چې د ښې حکومتولۍ حساب ورکولو او سیاسي ژمنې اهمیت نږدې نړیوال پیژندل ښیي. د فساد پر وړاندې د مبارزې ورځ له همدې نیټې راهیسې د دې کنوانسیون د غړو هیوادونو لخوا نمانځل کیږي چې افغانستان یې هم غړی.